شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت را احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې په هلمند کې امریکایي ځواکونو هوایي برید کړی دی. مخکې یو شمېر رسنیو داسې راپورونه ورکړي وو چې د چهارشنبې پورس د هلمند په شورابک کې د بې پیلوټ امریکایي الوتکې په حمله کې 1.5 طالبان وژل شوي او د بس لوی وزیرمه له منځه وړل شوې ده. د طالبانو بیان ته بهولا مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبانو هغه ماینونه چولی دي چې راغونډ کړي وو. د امریکا رسمي سرچینو هم د دې برید په تړاو څه نه دي ویلي. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونو اندېښمن کړی چې ادعا شوې د طالبانو په بامیان کې یولس ښځې نیولې دي. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې دا ښځې له تېرې یوې اونۍ راپرېخوا په دې تور نیول شوي دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د یوې غونډې بنرونه څیرې کړي وو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې مرکزي پارلمان ته د صدر اعظم عمران خان د عدم اعتماد تر رای ورکولو مخکې اسناد وړاندې کړي. د تحریک انصاف ګوند چارواکي فواد جاودري نن په اسلام آباد کې د کابینې تر غونډې وروسته وویل چې د اپوزیسیون ګوندونو له لورې د عمران خان د لرې کولو پروسه یوه توطیه ده چې څو سترې مافیایي ډلې او هیوادونه پکې دخیل دي. د ښاغلي چاودري په وینا د کابینې په غونډه کې پرېکړه وشوه چې یو کمیسیون جوړ شي او له پارلمان سره اسناد شریک کړي. تاکل شوی ده چې سبا مرکزی پارلمان عمران خان ته د نه باور رای لپاره رایګیری وکړي. بل لور ته په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 190 روپیو ته رسېدلی دی. دا په دغه هیواد کې د ډالرو بې ساری لوړ قیمت بلل کېږي. د پاکستان د مالی چارو شننکي ادارې د روپیو د ارزښت د لوېدو لوی لامل په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یادوي. د اوکران په ختیځ کې نن د ریل ګاډي په تمځای کې د روسي توغندي د برید پر مهال 9 تنه وژل شوي او تر سلو ډېر ټپیان شوي دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکي وویل چې دا یو عمدي برید و چې پر ملکیانو وشو. د اوکران د ریل دولتي کمپنۍ وویل چې د کاراماتورسک په تمځای باندې چې له دې ځایه ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي، دوه روسي توغندي لګېدلې دي. زلنسکي د پولند پارلمان ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې د دې برید پر مهال یو سرتیری هم په تمځای کې نه و. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له لوري د کابل له نیولو را وروسته د ډیرو شرکتونو کاروبار خراب شوی او په زرګونو کارګران بیکاره شوي دي. دا موضوع مې د اقتصادي چارو له کتونکي دریا خان بهیر سره شریکه کړې.
د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی.
په دې خبرونه کې وړاندې د څار د نړیوال سازمان اندیښنه هم در سره شریکو.
We're deeply concerned about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوي.
او په دې خبرونه کې د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم تمرینات په بشکک کې روان دي او بل سبا یې آسیایي جام ته د غوراوي لپاره لومړی لوبه ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د نړیوال بانک تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغېزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوس مهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخامخ شوي دي او مجبور دي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او خپلو یو شمېر کارکوونکو ته ځواب ورکړي. په سروې کې راغلي چې موادو او منابعو ته لاسرسی کم شوی او تنخواه د سوداګرۍ لپاره د پیسو لیږد رالیږد هم سخت شوی دی. جزئیات په دې راپور کې
د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته له هر دریو سوداګریزو فعالیتونو یو په موقتی ډول درېدلی دی. دا راپور چې د یوې سروې پر بنسټ چمتو شوی او پرون خپور شو ښیي چې تر ټولو ډیر زیان وړو کاروباریانو ته اوښتی دی. راپور زیاتوي د سروې له مخې 83% واړه شرکتونه په موقتی ډول بند شوي. د متوسطو شرکتونو د بندېدو فیصدي بیا 15% ده، خو لوی شرکتونه یوازې 25% د فعالیت لویدلی دي. خالد احمد کوهستانی له هغو کسانو یو دی چې په کابل کې د خوږو د تولید کوچنۍ فابریکه درلوده. د نړیوال بانک راپور تاییدوي.
از موږ د فابریکې د تولیدي موادو تقاضا هم په مارکیټ کې د خلکو د ټیټ اقتصادي وضعیت له کمله کم شوی وو، نو موږ په همدې دلیل خپل کارخانه بند کړه، خپل کارګر مو جواب کړ. از موږ په سیر تقریبا په سلهاو نورې کارخانې هم په افغانستان کې تقاضا د نشتون له کبله یا بندې سوي دي او یا هم خپل فعالیت کم کړی دي.
د نړیوال بانک راپور کې لیکل شوی سیاسي بحران تر ټولو بد اغېز د ښځو په سوداګریزو فعالیتونو کړی او هغه شرکتونه چې مالکانې یې ښځې دي د سروې پر بنسټ 240% په موقتي ډول بند شوي. ارزو یوسفی له هغو ښځو ده چې په کابل کې د لباس جوړونې شرکت درلود، خو د جمهوري نظام له سقوط سره یې چارې ودرېدې. هغې ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې مو د لباس جوړولو یوه تولیدي فابریکه درلوده او ښوونځیو، روغتونونو او موسساتو ته به مو لباسونه جوړول. کله چې مخکینی رژیم سقوط سه او نوی رژیم راغی، ډیری ښوونځي وتړل سول، د روغتونونو کارونه کم سول او په ټوله کې بازار کې د جامو تقاضا کمه سوه. موږ مجبور سو چې د ډیرو لګښتونو او کم عاید له امله خپل شرکت وتړو.
له طالبانو مو د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر لدی وړاندې ویلی وو د اقتصادي خوځښت لپاره هلی ځلې کوي. د نړیوال بانک په راپور کې د اګست له 15 وروسته بیکاری ته هم اشاره شوی او لیکي په افغانستان کې هر ډول شرکتونو خپل تر نیمایي زیات کارکوونکي له دندو منفق کړي، خو په دې کې هم د نارینه وو په پرتله د ښځو شمیر زیات دی او له هرو څلورو ښځو درې یې له کاره لرې کړل شوي دي. داخلي منابعو ته کم لاسرسی، د تامیناتي زنځیر شلیدل، د خارجي اسعارو په موندلو کې ستونزې، د توکو د بیې لوړېدل، د بانکونو محدوده فعالیت او امنیتي ستونزې نور دلایل دي چې د نړیوال بانک د راپور له مخې د سیاسي ناورین وروسته د افغانستان په اقتصادي فعالیت اغیز کړی او سختې ځپلی دی. د راپور په پای کې لیکل شوي چې اکثره سروې شوي ورته ویلي د خپلو راتلونکو فعالیتونو او پانګونو په اړه د پریکړې کولو په برخه کې د انتظار او د وضعیت د څېړنې له مخې چلند کوي، خو ځینې شرکتونه اټکل کوي چې تر پخوا به لا زیات کوچني شي او انخای بازار پریږدي.
د نړیوال بانک د سروې له مخې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولې دی، په افغانستان کې ګڼې فابریکې بندې شوي دي او شرکتونه زیانمن شوي. د دې اقتصادي ستونزې علت مې په بریتانیا کې میشت اقتصادي چارو له کارپوه دریا خان بهیر څخه وکړ.
د انرژي نشتون دی په افغانستان کې، د کافي اندازې برېښنا نشتون، بل دا د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل توی اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلي سیاسي وضعیت داسې یو وضعیت دی چې نړۍ په رسمیت پیژندل نه دي، خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل پر راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات سرمایه خپل سرمایه گذاری لا هم پراخه کا.
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څنګه چې ویل شوی دی، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثر شوي دي، 15% متوسط او 25% لوی شرکتونه. له دې سره خو زرګونو کارګران هم بیکار شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې باسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوي چې دي، دا فصلي بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروفه دي او زراعت چې فصلی بوخته دی، به ورسته دا دوی راځي واړه تشبثات، واړه کارونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریقې خپل کوټه وای دی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتی او اجتماعي دلایل باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي، په دې باندې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي. کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د دې د ستایي د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټیږي یا بيخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټه شي، بازار کې د تقاضا مسله را کمی کوي، خلک بیکاره.
بهیر صاحب، یعنی وبخشه، یعنی استاذ مطلب دا ده چې کارخانه وتړل شي، شرکتونه تجارتي وتړل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي؟
بلکل، دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوي دا د اقتصادي مسله داسې دي، دا خو لکه یو نتورک باندې دی، دا یو د بل سکړې دي، ټولې واسلې دي. تاسو فکر وکړئ چې چیرې د کارګر د په میاشت کې زر لس زره یا شل زره افغانۍ د معاش اخیسته، دغه معاش چې ده ونه اخیسته، دا بازار ته مراجعه ونه کړه. په دې معنا که به ډېر عامیانه ډول وایم، هغه یو څوک چې ترکاري پلوري په یو کراچۍ په سر، نو خو د ده هم چون تقاضا نشته، سطح د خرید چې تقاضا نه کې، داغه په کار بارم تاثیر وکړه، داغه په کار باید تاثیر وکړه، هغه هم رو ورو د خپل هماغه وړه سرمایه چې ده هغه هم د لاسه ورکوي.
دلته دغه کارګر چې کار یې له لاسه ورکړی دی، ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو، په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیسته، دا څرنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږد مهاله دي؟
کاملا، یو کارګر که چیرې یو ورځ د کار پات کیږي، یعنی یو ورځ زاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې معنا مثلا نن یو ورځ، نن ورځ د کارګر بیکار پاتې شو، دا مجبور دی دا د تیرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرره کوي. یو د چې د تیرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید یې لاسته رانه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی.
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه.
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله په منځني صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونو اندیشمن کړی چې ادعا کیږي طالبان په بامیان ولایت کې 12 ښځې نیولې دي. دا ښځې له تېرې وی اونۍ راهیسې توقیف شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
تورزی مخکې په خاله رسنیو د خبرېسوي ویډیو کې ښکاری چې یو شمیر بامیانې انجونې د طالبانو د ویناستې له سټیجه د هغوی لګول سوي بنرونه راښکته او څیرې کوي. د دې پیښې په اړه له بامیان ولایت یو شمیر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغو انجونو او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي، خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پیښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته د 12 نجونو او ښځو د نیول کېدو راپورونه خپاره شول. ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې له تېرې جمعې راهیسې تر پرون پنجشنبه د اپریل میاشتې تر 8 نیټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول 12 ښځې نیول سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي د پیښې د نیول سویو ښځو د لادراکې کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوستر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوي. دا موږ ته د 3 میاشتو وړاندې پیښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوي او په ونیو په بند کې وساتل شوي. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلتنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي دو لپاره غږ پورته کړي او دا یقیني کړي چې دوی په بند کې ان نه ساتل کیږي.
هڅه مو وکړه د دوی داګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت ویاندویان وپوښتو، خو تر دې دمه یې زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د یادونې وړ ده چې طالبانو څو موده مخکې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمېر مترزې ښځې نیولې وې او ځینې ان تر یوې میاشتې زیاته موده په بند کې ساتلې وې، چې هغه مهال هم په کور دننه او بهر په دې اړه پراخ غبرګونونه راپارېدلي وو. خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خپرولو ادعا وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول سوي وي. د بامیانو ولایت پیښه وروسته له هغې رامنځته سوي چې طالبانو په خپله له 8 میاشتو زیاته واکمنۍ کې لا هم د 6 ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې.
د اوکرين په ختیځ کې د ریلګاډي پر یو تمځي د روسي پر راکټي حمله کې د 9 کسانو د وژل کېدو او تر 300 زیاتو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي پر ملکیانو د حمله په لوی لاس شوې ده، خو د روسي دفاع وزارت د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په همدې کې د اروپایي ټولنې درې لوړ پوړي چارواکي د اوکرين پلازمینې کیف ته رسیدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکرين د ریلګاډو دولتي شرکت وای نن جمعه تر 9 ډیر کسان د اوکرين د ختیځ په کراموتورسک کې د ریلګاډو پر یو پټلۍ د روسیې په راکټي حمله کې وژل سوي او تر 300 زیات نور ټپیان سوي دي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي ویلي دا حمله په لوی لاس پر ملکيانو سوي ده. هغه چې په ویډیو کانفرنس کې د فنلند پارلمان ته وینا کوله وویل چې د حملې پر مهال د پیښې په ځای کې د اوکراین هیڅ پوځیان نو حاضر. د ریلګاډو له دغه تمځي څخه له هغو سیمو چې د روسیې له خوا ورباندې بمباري روانه ده د ملکیانو د ایستلو لپاره کار اخیستل کېده. په همدې حال کې د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک نن د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د لسو بشري دهلیزونو د پرانیستل کېدو خبر ورکړ. هغې ویلي چې یوازې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 4200 کسان وتوانېدل چې د اوکراین له څو ښارونو او ښارګوټو ووځي. د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل او د سلواکیا صدر اعظم ادوارد هیګر چې اوکراین ته رسیدلي له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره خبرې کوي. هیګر په یوه ټویټ کې ویلي دوی اوکراین ته د دې لپاره ورغلي چې ولادیمیر زلینسکي او د هغه حکومت ته د تجارتي او بشري مرستو وړاندیزونه وکړي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ د اوکراین په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو په اړه راپورونه خپاره شول، غربي هیوادونو پر روسیې لا سخت بندیزونه ولګول. روسیه دغه ادعاوې ردوي او وایي ځواکونو یې جنګي جنایتونه نه دي کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی راڈیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان د فوټسال ټیم چې له څو ورځو راهیسې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې په سختو تمریناتو بوخت دی، د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په وروستۍ مرحله کې دی. افغانستان را روانه اونۍ له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره مسابقه کوي. البته را روانه اونۍ مطلب د یکشنبې په ورځ وروستۍ لومړۍ مسابقه ده. که افغانستان په خپل ګروپ کې لومړی یا دویم مقام وګټي، د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي چې هیڅکله یې لار ورته نه و موندلې. په بشکک کې زموږ همکار د فوټسال ټیم له غړو سره کتلي، د دوی تمرینونه له نږدې کتلي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د فوټسال ټیم غړي د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دي. دوی وایي ډیره هڅه کوي چې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا او یو تاریخ جوړ کړي. د فوټسال ټیم یو غړي عبدالغفار ساپی وویل دوی په لوړ مورال تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجه هستن با یک انگیزه بسیار قوي و ان شاء الله ما لایق قضیه
ټول ټیم په قوي مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیا جام سیالیو ته لاره پیدا کړو او موږ به تاریخ جوړو. لوبغاړي ټول چمتووالی لري، خروزون کی لرو، ټول لوبغاړي سره یو موټی او همغږی یو څو آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو
چې به په خیر سود کړي مجام ملت آسیا بخره.
د فوټسال ټیم غړو تر دې مخکې په ایران کې هم تمرینی کم جوړ کړی و چې د ایران او عراق په وړاندې دوستانه مسابقې هم وکړي. د افغانستان د فوټسال ټیم اکثر غړي په دې باور دي چې بل اخر به چمتووالی یو نتیجه ورکړي او د آسیا د ملتونو جام ته بلاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټسال ټیم ګول کیپر محمد جان سفری وویل
لوړاندې خلکو سره ژمنه کوم چې د روزونکو او لوبغاړو په مرسته به آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو او لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره د سیالیو ته ورسي.
د افغانستان د ټیم ایرانی روزونکی مجید مرتضایی هم په دې باور دی چې ټیم یې کولی سي د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم، تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم، خیلی امیدواریم که
شلته مو ختم ریناتو کړل پر خپل کمزور ټکو مو ډیر کار وکړ. ډیر هیلمند چې وشو کولای دي سالو ایتلار پیدا کړو او د آی اف سی شپاره سی ودونو په کتار کې راشو. موږ دوه ورځې نور هم له تاجکستان سره تمرین کوو.
ان شاء الله به شما از ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجکستان.
د افغانستان د فوټسال ټیم په ترکیب کې ځینې ځوان لوبغاړي هم برخه لري چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ټیم تیره چهارشنبه د قرغزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د اپریل پر لسمه د تاجکستان، د اپریل پر یولسمه د ازبکستان او د اپریل پر دولسمه د نیپال په وړاندې مسابقه کوي.
و موردل چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله قرغزستان کې ده او د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې په تمریناتو بوخت ده. سر له اکشن بی لومړی مسابقه له تاجکستان سره پیل شي. د سپورت له ډګره له نړیوال ډګره د جنوبی افریقا او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. د کرکټ په دې لوبه کې جنوبی افریقا بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه پورې 216 منډې کړې دي، درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د دواړو لوبډلو ترمن په روانه لړۍ کې لومړی ټیسټ میچ جنوبي افریقا ګټلی دی. اوس هم جنوبي افریقا ښه بیټنګ کړی دی، 216 د درو په مقابل کې اوچتې نمرې دي.
خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر بهر میشتي افغان کورنۍ ویل افغانستان نه د وټلو یو مهم سبب د لونو زده کړې دي. دوی له طالبانو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته دی افغان جنو ته خونځي پرانیسي. د پتاسې حال کې د طالب چارواکو په وار وار له هغه افغان کورنۍ چې د دوی په واکمنۍ دوه سره افغانستان وټلي غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستنې شي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابلو ادرسونو په بهر میشتو افغانانو غږ وکړ چې هیواد ته دستانه سي، یو شمیر دغه کورنۍ وایي په خپل هیواد کې طالبانو ترې د ژوند لومړني اساسي حقونه اخیستي، نو په کومه خوشبینه هیواد ته ستانه سي. له دوی یو شمیر ازادي رادیو ته وویل له افغانستانه د وټلو یو مهم لامل یې د لونو زده کړې دي. دا مېرمن چې د دریو ماشومانو مور ده نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. طالبانو تر واکمنېدو شاوخوا یو میاشت وروسته له افغانستانه وتلی. د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
برای برگشت به کشور
خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د چا بلنې ته اړتیا نه لرم. حکم افغانستان ته هغه افغانستان چې اوس طالبانو پکې زموږ د لونو پر مخ د خوانځیو دروازې تړلې. زموږ لورګانې د زده کړو سلحې لري، ولې سری د هلي واخلو؟ طالبان که غواړي چې خلک د هیواد ته ستنه شي باید د بشري حقوقو د مراد کړي،
بشري مردم را رعایت کنن.
مجیب لحاظ هم یو له هغه افغانانو دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له خپل هیواده وتلی دی. نوموړی وایي که څه هم لورګانې یې کوچنۍ دي، خو په افغانستان کې برخلیک نامعلوم و او له همدې امله د هیواد پریښودو ته اړ سه.
تعلیم په خاطر باندې خو اصل ده، لومړی حق ده. په دغه عصر کې هم چې څوک د تعلیم دروازې تړي نو هغه به د نور ژوند په خاطر باندې ستمه دی هغه نه وسي.
کاغلی لحاظ وایي په افغانستان کې د خپلې کورنۍ د پاتې نجونو لپاره چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي دي خورا اندېښمن دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له اوو میاشتو زیاته موده کېږي، خو له ژمنو سره سره لا هم دوی له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې. د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. څو ورځې مخکې یو شمېر کډوالو دیني عالمانو هم په یو سرخلاصي لیک کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده نه د انجونو د خوانځیو د خلاصون غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت په هنې وزارت تیر جمعه ازادي رادیو ته وویل چې دوی د لوړو ټولګیو انجونو زده کوونکو خوانځیو پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته پتامه دي. دغه وزارت له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو پر مخ د خوانځیو د دروازو د تړل کېدو لامل د خوانځیو لباس یاد کړی او ویلي هر کله چې دوی د خوانځي جامه د اسلامي حجاب سنت او د افغانستان له فرهنګ سره سم تر هسوه خوانځیو ته د تګ اجازه به وکړي. خو یو شمېر نجونو زده کوونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي د دوی د ښوونځي په لباس کې هیڅ ستونزه نشته او د اسلامي او افغاني دودونو سره سم جامه لدی. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابیلو ادرسونو په وار وار له هغو افغانانو چې د دوی له واکمنۍ وروسته یې خپل هیواد پریښی غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه سي. تازه تېره اونۍ د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د څو ولایتونو له قومي مشرانو سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل هغه کورنیو ته بیرته هیواد ته د ستنېدو بلنه ورکړي چې له افغانستان وتلی دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په روشه کې د کابل په بازارونو کې ځینې غیر الکولي څښاک او خوراکي توکي چې کیفیت یې خورا خراب دی ډیر پلورل کیږي. دا څښاک او توکیان د خپل اصلي بیې په پرتله څو چنده ارزانه پلورل کیږي. افغانان چې اوسمهال اقتصاد له بل هر وخت ډیر ځپلی، یو شمېر یې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره له همدې څښاک او توکو استفاده کوي، خو روغتیا پالان بیا له دې ډول خوراکي توکو او څښاکو کارونه د روغتیا په زیان بولي. جزئیات په دې ریپورت کې.
دا د کابل د پل خشتي سیمه ده چیرې چې په کراچیو کې خوراکي او نور توکي پلورل کیږي. دلته هر کال په روژه کې د کراچیو په سر د خوراکي توکو، لبنیات او غیر الکولي څښاکو پلور زیاتیږي. ملایی، مستې، شیدې، د میوو اوبه، مربا او غیر الکولي څښاک هغه څه دي چې دلته له نورو هټیو په ارزانه بیه پلورل کیږي. څه کال چې د جمهوریت له ړنګېدو اووه میاشتې وروسته په بازارونو کې د خوراکي او نورو توکو بیې څو برابره پورته تللي، یو ډېر شمېر خلک لیدل کیږي چې د توکو د پلور لپاره همدلته راځي. یوه ښځه چې نه غواړي نوم یې خپور شي، خو همدې کراچیو ته ولاړه ده او غواړي ملایی او مربا ترې واخلي، ازادي راډیو ته وویل. ومې غوښتل چې د خوراکي توکو له پلورونکو سره هم خبرې وکړم چې دا توکي له کومه ځایه راوړي او ولې یې په کمه بیه پلوري، خو خبرو ته حاضر نه شول. نورعالم چې له څو کلونو راهیسې په همدې سیمه کې تسبیح او خولۍ پلوري، د پوښتنې ته تر یوه حده ځواب وایي.
غریب خلک ده راځي دلته او خبر نه دي که دا تاریخ صحیح ده نه ده که دوسه بریبار ده.
خدا چې دا توکي له کومه راوړل کیږي ځواب مو ورته ونه موند. له بلې خوا یو شمېر روغتیا پالان وایي د دې خوراکي توکو کیفیت خورا کم دی او روغتیا ته ډېر زیان رسوي. د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې متخصص عبدالحق قاضي زاده،
قیماق او نور خوراکي مواد چې تاریخ کم وي او یا بې کیفیت دي، د دې څخه چې ډېر استفاده کوي اکثرا د مختلفو امراضو سبب کیږي، خصوصا په ماشومانو کې تسمم غذایی سبب کیږي او هغې ته اسالات او استفراقات پیدا کوي او په غټانو کې هم برلاوه د دې څخه کیدای شي په غټانو کې د وینې د غوړوالي د زیاتوالي سبب شي. او
خو ولې د دې تاریخ تیر او بې کیفیته توکو د پلور مخه نه نیول کیږي؟ د طالبانو د خوراکي توکو او درملو ملي ادارې سرپرست عبدالباری عمر،
دا توکي چې په سړکونو په لس یا هم پنځلس افغانۍ پلورل کیږي ځینې جواز لري او فابریکونه یې اخلي، دا ستونزه هم نه لري، خو ځینې نور بیا په قاچاقي توګه په پټو ځایونو چې لاندې موندل شوي تولیدیږي. موږ هڅه کوو چې دا ځایونه پیدا کړو.
روغتیا پالان له خلکو او د طالبانو له حکومت غواړي څو د دې ډول خوراکي او نورو موادو د پلور مخه ونیسي او منع یې اعلان کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
1400 کسان د ډاکس چې دوریا خواته ورتیر شه، د ریک کې د پاکستان ملیشین ولیدې چې برته چې د خواته را واپس کړی دی، موټر شي نسته په پښو باندې په ریک کې را روان دي. پای د پاره دغه مسافر رښتری وزي ورسول.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته زه دغه خپل پیغام پرېږدم. د کندهار د ولایت نه زه دا غږ کوم چې زموږ برق کمزوری دی، کار نه کوي. چې د جمعې په ورځ راسم داسې کمزوری ګروپان سم نه لګیږي، برقونه ګرده غټ غټ پاپریکو ده چې دغه د شوکو زګو ته نه ورځي. نو په خوا چې تېر حکومت هلته و برق یې دهلته و، چې دا حکومت راغلی نو نه یې خبر چې دا سره کم کیسه ده.
سر افغانستان تار اکبر سوال ازل عدل ته خبر سوم دا ریډیو را اعلان نو وکړ شته چې پان سوال دا کړه تار اکبر چې شته 12 به بل شی وکړي شته.
د ما دا پیغام د خوست ولایت اماراتو ته ورسیږي او ټولو چارواکو ته. دلته سبزي ریټونه ډیر جګ دي، هر څه جګ کې غوړي وړو د پښتنې څوک نشته. سلام بختره
زافی زغا د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته په کندهار کې چې کومې مرستې کیږي هغه مرستې په ډیر شفاف او صحیح طریقه سره بیچاره او مظلوم ولس ته رسیږي. او کله کله دا د ځینو خلکو هغه تبلیغات چې وایي د مرستو په ویش کې د طالبانو له خوا څخه خیشه پالل کیږي، دا د حقیقت څخه لیرې خبره ده. موږ چې دلته کومې مرستې وینو مسلمانانو مظلومو او بیچاره ولس ته ورکول کیږي، هغه په صحیح او شفافه طریقه سره ورکول کیږي. کله کله ځینې انسانان داسې پیغامونه ازادي رادیو ته پرېږدي چې هغه نور مسلمانان د خبره څخه لیرې وي، نو په دې خبره کې ډیر شکمن وي.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکوي.